سلام د ماسپخین تو بجې شوې زه فرید سیال تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د مخکخه خوځو د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده فرشته مرسل د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې به سټډیو تراشي خو له هغه مخکې پاموکړې د دې سات خبرونه تا تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د دغه خبرې پخلی کړی دی په وژل شوو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین ور برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بڼې شاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه د ایران په جنوب ولایت کرمان کې یو کس لسنه په چړې وژل دي لویدیزو اژانسونو د ایرانا دولتي اژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان وو او زیاته شوې چې وژل شوو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیښه په ظاهره د شخصي اختلافاتو له کبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده د دغې ښار سرپرست ولی حسین رضایی ویلي بریدګر له تیښتې مخکې مخامهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونو کې ویل شوی دی چې بریدګر د مغی ناروغۍ لرله د ایران له ملاتړ یو برخمنه فلسطینی سخت دریځ ډله وایي له اسرائیلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربند سلا کړې ده په دې جګړه کې د یولسو ماشومانو په ګډون شپږ دېرش فلسطینیان وژل شوي او تر درې سوه ډېر نور ژوبل شوي دي د اسلامي جهاد ډلې یو چکپوړي غړي پرون اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب د اوربند په موافقه کې دا شامل دی چې دا هیواد به د اسرائیلو له توقیف ځایونو څخه د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي او وروسته له دې چې روسي او اوکراین پر یو بل د ژیروپونیژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د ژیروپونیژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري انتونی ګوترش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده
مخکخې خزي
درن دوستانو سلامونه میومنی د مخکخ خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراولنو او ستونزې خبرې کوو نن د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د خزو پاک لاله میرمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړني حقونه په کورنۍ بیا په ټولنه کې نور کول کیږي لمونږ سره په خبرونه کې د جوزجان د ولایت ټولنیزو چارو په خانه مرستيال سیماستانګزی او په هلمند کې مدني فعال قمر نیازیده دوه میرمنو ته خره غلاستو ایستلې مشي په خیر راغلي ډېره زیاته مننه ستانګزی بله میلمنه مو لکه څنګه مو چې ویلې قمر نیازی ده تاسو ته به هم یو ستړي مشي وایي بیا به راسو خپرونې ته غږ مو لرئ بله پر حال نیازی ته به وروسته راسو راځو بیرته تاسو ته میرمن ستانګزی په پایل کې له خپلو زده کړو څخه راته ووایه چې تر کومې کچې مو کړي دي
ډېر ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته د بحث ملګری او قدرمن اوریدونکو ته خوشاله یم نن چې له تاسو سره په دې بحث کې ګډون لرم او یما زما تحصیلات لسانس یما البته د ادبیاتو لسانس یم او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی ده. وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یوه مسؤله چې د هغه نغه ولایتي مسؤله هم په جوزجان کې او د دې ترڅنګ له رسنیو سره مې یو لس کلنه تجربه لرم. له بېلابېل رسنیو سره مې کار کړی ده. او همدغه راز د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمي کمپاینونه په لاره اچولي. خصوصا هغه کلیو بانډو ته به زمسه هغلته د تعلیم په اړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده او د دې د ارزښتونو په اړه مې ورسره خبرې کولې. خصوصا هغو کلیو ته زه تللم چې هلته پښتنو ژوند کوه، ځکه زمونږ پښتون ټبر چې ده له معارف نه لرې دي او د دومره زیات حق و حقوق مثلا ښځیناو ته نه ورکول کېږي، له سختو ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان. همدغه راز تر ډېره زمونږ نجونې د علم او د پوهې له رڼا نه بې برخې دي، په داسې حال کې چې هر لیوه یې ډېره لیواله مسله به چې زه هر کلي ته تللم دوی به ډېره علاقه مندي ښودله، ډېره به زه استقبالولم او ما بیا له دې نه ډېره ښه نتیجه واخیستله. کمپاینونه مې وکوله، خلک مې تشویق کړل، پلارونه مې تشویق کړل، میندې مې تشویق کړلې. نو بیا کال ته دغه د معارف د زده کوونکو کچه نسبت ته تېر کال چې یعنې هېڅ ښځینه یې نه درلوده لوړه شله او دا زما لپاره واقعا د افتخار ځای ده.
ډېره زیاته مننه په ځوان کې دې زیات نور بریالیتوب هم درته غواړم. باندې خبرونه په لاړ کې د تاسو په ټول حالو ځاله باندې جدا جدا خبرې کوو. اوس راځو اغلې نیازی ته. تاسو درته وایي چې په دې وروستیو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی ده، لغونه راته وایي چې څه مو کړی دي ورته.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته او د راډیو ټول مینهوالو ته. د هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت و چې ډېر پښتون نشینه علاقه ده او واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل سوي وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه، چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سرمعلمی می کړی ده، مدیریت می کړی ده، ښځو چارو رئیس پاتې شویم او همداشان ته د والی مشاوره پاتې شویم د ښځو په چارو کې. ورسره می یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې سوي وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیسته ده، چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی د شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول. هدف د ښځو رول و او د ښځو ځواکمنتیا و، د ښځو د اقتصاد لپلوه قوت و د انکشاف د هغه چوکاټ کې. نو دغه څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، دغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
اتمان د خبرونه په وګدو کې بیا پاریا وې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. کله تاسو شخصي ژوند تر اوسه درته وایي چې تاسو خواندي یا ورونه د فال و هم د سپټول نه کله کله تاسو غوندي هغه په څه باندې بوخت و؟
مننه ډېر زیاته. ماشالله ما د نیوونه دیدی خو چه خبر لمور نه مثلا زه ورور نلرم، یو وقت خور لرم تاقه هم زیر سنده انت ورو که ده ما یوازه ده، حتی ده طول مبارزه ما یوازه کردیم او هم ده غراز ما پشون که دیر سونزه گاله لیدی، دیر مشکلات مگاله لیدی، بلاخره ده مثابه تکلیدی بزوک بخت لور بامده هم مثلا که سم روزن ورتوارتی او تعلیم پیوکی او خاقه حمایت کړی. زه مطمئنه یم دا ما په ډګر کې ثابته کړې ده. زه مطمئنه یم چې هغه به له ډېرو کسانو څخه ډېر زامن لري، له هغو نه به ډېر ښه ورته وبرېښي او ډېر ښه حمایت به یې کړي او په راتلونکي کې به مثلا خپل کورنۍ مور پلار ته یو د ژوند ډېر ښکلی چاپېریال جوړ کړي. نو ما په دې برخه کې یعنی دغه د خپل مثلا په کورنۍ کې د پلار او مور د دواړو د نږدې سلکه خاله او ماما او کاکا او عمه د دې په کورنۍ کې زه یوازینۍ مېرمن یم زده کړه مې کړې ده سواد لرم تحصیل لرم او مبارزه مې کړې ده بالاخره د ولایت په کچه زه دویمه زه لومړی مېرمن وم یعنی ما دنده ترلاسه کړې هدف مې دا ده چې یعنی له نګاد موقف دولتي موقف نه وروسته تر ولي یعنی زما وظیفه واقعا لویه وه او تر دې حده ما زحمت ویستلی ده او ما واقعا یو د کور ښکلی چاپېریال خپل مور او پلار لپاره جوړ کړی دی او هر هغه څه چې یو زوی حتی خپل مور او پلار ته نه دي کړي ما ورته کړي دي او په دې واقعا زه افتخار کوم فخر کوم.
ډیر زیاته مننه میرمن یزی. تاسو د میرمن ستانګزی خبرې واوریدلې چې کله یو څوک کار کوي زحمت باسي نو دا په دینه ده چې دا جلی ده او دا لک ده لکه څنګه چې دوی ویلې چې دوی د جوزجان په ولایت کې په دولتي ساعت لومړنۍ میرمن و چې هلته کار کوي. حال دا چې په دې وروستیو کې موږ او تاسو د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورته ښوونځي نه لرو د دې دغه بد تاثیرات راته وایه چې آیا موږ په راتلونکي کې میرمن ستانګزی غوندې یوه بله میرمن په افغانستان کې ولرو؟
متاسفانه وایم نو بدبختانه وایم حالات د چرغلی ده او واقعا د دې حالات ضرورتیا د هر میرمن سره سته او تشویشونه د هر انسان سره سته په مجموع کې د نارینه او د ښځو سره ځکه چې هر څوک هم دا غواړي چې اولادونه یې د علم څخه برخمن وي او د ستانګزی خور په تناسب همدغسې هر خور کې غواړي چې تر یو ځایه پورې ځان ورسوي هڅه وکړي کوشش وکړي درس ووایي ځان مطرح کړي خدمت وکړي چې متاسفانه یا بدبختانه په اوسنۍ حالاتو کې ښوونځي د نجونو پر مخ بند ده او دا یو ډېره غټه فاجعه به وي په راتلونکي کې زموږ د ټولنې نیمایي برخه به فلج کېدو ته مخه ده اته له منځه تګې چې بېخي له منځه لاړ سي دغه نیمه برخه د ټولنې د دې خطره سته چې دا واقعا ضرورتیا ده او د تشویش وړ خبره ده.
بله اغلی ستانګزی، تاسو دا راته وایئ چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې هلته له کورنیو سره مو کتلي دي، اکثرا مېرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و، بېرته د نورو مېرمنو له خوا و چې هغه خواښي او داسې نور کسان و، د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
مننه. زمونږ لومړنی چاپېریال زمونږ لومړنی محیط زمونږ لومړنی کور زمونږ د مور او پلار کور جوړوي، یعنی په هغه ځای کې زمونږ زو زیږېدلی په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره تر لازمه دي چې یو انسان حق نهرسي، یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي، حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي او حتی خاوند بې تیار کېږي چې په دې ښځې باندې بله ښځه وکړي تر څو په دې کور کې نارینه ماشوم راشي، حتی هماغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله چې یوه جلۍ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کېږي حتی هغې ته دا خبرې خو نشته، حتی مور هم د دې لپاره راتل کېږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي چې یعنی مونږ له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنې ته وزي او لکور نو وروسته د مونږه مثلا ټولنې ته خبر او بیا ته کله نور مثلا زید بخت کوټه مثلا د خوان کوټه زی هغل ته هم بیا کله ما کله لبد مرغه مونږه دونه وخښونات لرو یا تاو تر کولای لرو چې یو د سړی لخوانه په خزو باندې دا او بل هم د خزو لخوانه په خزو باندې دا چې ما په هم باندې دا به خطرناک ده تر دې چې یو نارینه په یو ځای باندې تاو تر کولای کوي ځکه د خزو خوشاله د خزو په وړاندې ده نو ته هغه څه دي چې لکه دا نه یعنی له هغه کورنۍ نه څه چې پیدا شوی درامایسته کیږي درامایسته کیږي
بله ډیر زیات مننه میرمن یزه تاسو خود استانګزی خور خبري واوریدلې دوی ویل چې په لور پروتوسی مو کې میرمن له بیلا بیل ستونزو سره مخ دي لیل مان نه راتوي زکالته ډی رای خجل واست هم نه دي هلته دي چاله خل دوی سره ظلم کیږي
په مجمو کې د خزو سره ظلم د نارینه او د خوا کیږي که یو خزه د مور په صفت خپل پلور باندې ظلم کوي او که یو خزه د خواخي په صفت باندې ظلم کوي او که د یو خزه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل خزه باندې او که یو خزه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل خزه باندې یا خشونت کوي ور باندې هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي ځکه چې د نارینه او سپورت کنه هیڅ وخت یو خزه پر بل خزه باندې ظلم نه کوي دا به هغه د نارینه یعنی د نارینه د خسر د پلار د خاوند د ورور د هغه د خوات خدا سپورت کیږي بیا پر بل خزه باندې ظلم کولای شي بغیر لاغه خزه هیڅ وخت پر بل خزه ظلم نشي کولای نو زموږ ټولنه چون پښتني ټولنه ده همیشه د نارینه او د خوات خمو تر فشار لاندې یو همیشه موږ د نارینه او د خوات خطر خوشنط لاندې یو نارینه که خاوند یې که پلار یې که خسر یې که لورې یې یعنی عموما ما د کندیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اولې لیورونه دسې ورته چارځانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي که لیورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي او ځکه چې خپل بیخي خپل مال او ملک یې ګڼي موږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال او ملک ده باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دې نکاح پرې وکړي که خپل ورونه یې نه وي نو د اکا زامن دې پرې باندې نکاح وکړي حتی کاکا خسر کولی شي چې دغه کندی ځان ته خپل کور ته هر څه چار چاته ورکوي هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي یعنی دا خپل حقدار نه ده خپل د واک نه لري دغه ښځه لکه چې په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختار وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی بلخصوص موږ خپله په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینه او د خوا څخه سلف سوی ده
بله ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته بیا راګرځو میرمن ستانکزی تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره اوس نو ښځو ته څه پکار ده هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کیږي
ما په نظر دوی اصلا خپل حد نه پیژني هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي که یو مېرمن ته مثلا یو څوک مشري ورکړي په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاسنام د کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي نو دوی باید ښه چلند وکړي څه برخورد وکړي تر څو نورو ته الګو شي تر څو نورو ته یو بېلګه شي یوه نمونه شي او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي
بله میرمن یزی لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي نو په میرمنو باندې یو شمیر بندیزونه لګیدلی دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې د حجاب په برخه کې د مسایل د خپل د دې لامل سوي چې په یو شمیر کورنیو کې هغه نارینه هم په اصطلاح هغه تبری لاس پیدا کړ البته یو شمیر نارینه خې ټول نه په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګی یا په حجاب ورته خبرې کوي یو ډول تر فشار لاندې راوستلی په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم
دقیقا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره په کار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه خبر نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره موږ باید دلته په ککرۍ کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو دپاره موږ سره مثالونه وي او همداشانت احادیثو څخه آګاهي ولرو چې په احادیثو کې څه راغلي دي، موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره، آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي چې هغوی ښه کول خپل د میرمنو سره او دوی ښه نه کوي خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حق حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په آخري وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمی دغه نرمی ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اته حقوق وپیژني، کې ته پلار یې، کې ته خاوند یې، کې ته خسر یې، کې ته ورور یې، ستا حق حقوق وپیژني، خپل حق حقوق وپیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له د منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعه باندې. په قرآن کې په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ بیرته الله پاک خپله دا حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قرآن دا حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته دغه نه ورکو، د تعلیم حق نه ورکو؟ ولې د حق ته نه اخلو؟ دا خو ظلم ده سراسر، دغه خپله ستر ظلم ده، ستر جفا ده چې هغوی ته د تعلیم حق نه ورکو. نور د میراث حقونه و، نور د ژوند حقونه و، نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرېږده.
بله میرمن ستانکزه، تاسو به درته وایي چې کله په لوړه کچه ښځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی، بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډول وي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده،
دا خو بې له شکه تر خپل منفي اغېز او تاثیرات لري. حاصل کور نه منشا اخلي. ما د مخه هم ویلې زمونږ هغه ابتدایي ژوند له کور نه شروع کېږي، چې له بعده مرغه زمونږ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې دا موضوعات ډېر زیات دي او همیشه د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. همیشه ښځو ته، البته زه ټول نارینه نه یادوم، واقعا مونږ د فخر وړ او د افتخار وړ نارینه لرو چې همیشه مثلا له خپلو ښځو، له خپل کورنۍ نه حمایت کړی ده او هغوی یې سپورټ کړی دي. خو په کلیو بانډو کې او نننی نظام کې هم البته ډېری هغه کسان دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه ډېره کښته او ډېره او ویلی شم چې حتی نشته. یو سند له یو مسجد نه راوړی ده، له یو ځای نه یې راوړی ده، اوس مثلا په یو لوړه کرسۍ کې مثلا ناست یو هدایت ورکوي، یو کار کوي. دا خپله یو جهمه ده د ښځو په حق کې. نو دوی هغه افکار چې مثلا له د ماشومتوب نه دوی ته همداسې ورکړل شوي دي، همداسې مثلا په غوږ کې ورته ویل شوي دي، یعنې ښځه د یوې بردې باید وکارول شي او له هغه نه د یوه ماشین په صفت استفاده وشي، چې هغه فقط کولی شي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، هغه فقط کولی شي چې هغه د کور چارې او کارونه ترسره کړي. هغه کارونه یوه ښځه باید د کور له چاپېریال نه بیرون کار ونه شي کولی، په داسې حال کې چې اسلام د ښځو لپاره واقعا هغه اساسي حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام ښځې ته ورکړي دي. مونږ شکر مسلمان یو، له هغه نه همیشه پیروي کوو. خدیجه لومړنۍ میرمن و چې تجارت یې کاوه، حضرت محمد هغه تر اخره تپورځوله، له ښځو سره کار دا هغه څه دي چې د موږ د کورنۍ او هغه د ذکر له کابل او یا د دې همیشه په تور تم کې ساتل شوی دي تر څو همیشه دوی په همدې شکل سره ژوند وکړي او د نورو برتګي او غلامي وکړي. نو دا هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشأ اخلي او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلي دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلي دي، نو دوی به په نورو باندې دا موضوعات تطبیقوي. خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان مېرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفای راخیستې ده، په داسې حال کې چې دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. او زه آګاهي لرم د هر یوه خورې، د هر یوه مېرمنې، د هر یوه لورې په ډېرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي، زده کړه کوي. خو له بده مرغه زما افغان مېرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما افغان پیغلې ته دایره محدودوي، هغه پوهنتون ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابروي تر څو هغه زده کړه وکړي، هغه هم له نړۍ سره سیال شي. خو دا هغه لوبې دي چې د دوی له خوا نه، بلکې د دوی د هغه بادارانو لخوا دوی ته هغه څه ورکول کېږي او دوی د هغو پروژه دلته په افغان مېرمنو باندې تطبیقي. افغان مېرمنو همیشه مبارزه کړې او تل به مبارزه کوي. نن هم د نن افغان مېرمنې، د پرون افغان مېرمنې او د تېرې ورځ افغان مېرمنې هماغه څوک دي چې ملالۍ په خپله یوه چیغه باندې د افغانستان زمریو ته دا روحیه ورکړله چې مونږ کولای شو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هېواد استقلال واخلو. نو همدغه راز افغان مېرمنې په لوړو کچو کې کار کړی، زده کړې کړې، په بهر ملکونو کې هم دوی کار کړی، واقعا د فخر وړ کارونه یې کړي دي او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. همدغه راز په هېواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا له صفر نه شروع کړي. نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي. او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي، خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي. موږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې اوس ورنه محروم دي. دا د سږ کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سوله، یعنی یو کال په تیریدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلي. تاسو څه راته وایئ؟ آیا دا به داسې په اسانه باندې بیرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل؟
افسوس خبره دغه ده، یعنی واقعا دردون کړه دا خبره چې زمونږ د ماشومانو د درس سلسله نه قطع شوی ده. د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر قطع شوی ده اوس چې هغوی په هغه سلسله باندې مخته تلله. د تعلیمي نصاب اصول داسې ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي، یعنی که هر مضمون د ساينسي مزامين دي، که ديني مزامين دي، که نور اجتماعي ټولنيز مزامين دي، ټول یو بل سره ارتباط لري. د دوی څخه دغه را به تبي شي قطسو بس یو دوامدار او وقفه راغله چې دا د دې جبرانول واقعا د تشويش وړ ده. او فکر نکوم چې په داسې حساني باندې جبران هم شي.
بله، خوانځي و ترل سول بلې خواغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی نه ډیر شمیر خپل وظیفې له لاسه ورکړې. بیا میرمن ستانک زینب پښتو، تاسو د افغان میرمنو وضعیت څه ډول ګوري؟ هغه چې د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده چې باید کار وکړي، کور ته معاش یا پیسې یوسي، دوی بل څه ډول حالات سره مخ سي؟
کله چې زه له دوستانو سره په اړیکه کې یم او هر وخت دوی ما ته زنګ وهي، نو بعد مخه زه هم په داسې یو وضعیت کې نه یم چې د دوی سره مرسته وکړم. دقیقا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده او تل، یعنی تاسو باور وکړئ چې زه هر ګړۍ د دوی په وضعیت باندې ما ته ژړا راځي او زه هېڅ نشم ورته کولی. نه یوازې زه، بلکې هر افغان مېرمن که بهر هم وتلې ده، ځکه هغه خپل غږ اوچتوو، مبارزې به کوو او له مبارزو نه به لاس نه اخلو. خو راغلو د اقتصاد په برخه کې واقعا دوی له سختو ستونزو او کړهونو سره مخ دي. د همدغو کسانو لپاره زمونږ میرمنو خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړ، خپل زامن له لاسه ورکړ چې د دوی ناناور د کور و، یعنی د دوی هغه کسانو چې دوی ته د کور خرچه راوړله هغه هر څه له لاسه ورکړله. او نن چې دوی مثلا کار ته ځي او کار کوي خو دولت یې نه پرېږدي، یا هغه کسان چې نن په واک کې دي دوی نه پرېږدي، واقعا دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. همدغه راز مونږ مثلا وینو همیشه په رسنیو کې، په تلویزیونو کې، په فیسبوکو کې، په هر څه کې مونږ وینو چې زمونږ د هغه مېرمنې چې تر پرونه یې کار کوو، خو نن له ډېر مجبوریت، له سخت مجبوریتونه خودی لاس په ګدایي باندې وهلی ده. دا یعنی فعلي دولت ته مثلا شرم نه ده سې یوه مېرمن راوځي د خپل دولت د نفقې د ترلاسه کولو لپاره ګدایي کوي، په دې باندې دوی خجالت نه بس، په دې باندې دوی خجالت بس چې یوه افغانه مېرمن په یوه اداره کې په ډېر عبدومندانه شکل سره کار وکړي او کار کوي. نو دوی واقعنوسي خبره ده، او دغه واقعا ډېر بد او عواقب ولري. زمونږ مېرمنې له بدو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، داسې کورنۍ دي چې اصلا هغه نارینه نه لري په کور کې، د دوی همغه یوازینی مرجع چې دوی کوه، او دوی ته مثلا د خپل کورنۍ ماشومانو ته یو مړی حلاله ډوډۍ راوړله، هغه د دوی میندې وي یا خویندې وي، بس له بده مرغه چې نن هغه دوی په داسې یو وضعیت کې قرار لري.
بله میرمن نیازی، څه موده وړاندې د مالیه په وزارت کې میرمنو ته ویل سي و چې دوی د خپل کور نارینه خپل داندې ترولي کی، تاسو فکر کوئ یو میرمن چې کلونه درس وایي، بیا مسلکي زده کړې کوي، بیا په کار کې تجربه لري، آیا د کورنۍ نارینه د دې کار په دفتر کې مخکې بیولی سي؟
زه نه پوهیږم چې دا څه ډول حکومت داری ده. یعنی باور وکړئ کله کله انسان ته ژړا راځي، کله کله خندا راځي، کله کله افسوس راځي چې دا څه ډول حکومتداری ده. ته فقط یو دلاسایه کوي که کار غواړې. دولتي کورونو نه کارمندان د دولت وایسته چې هغه د دولت د هغه د معاش څخه د کور کرایه د دولت د دولتي کور اخیستل کېدله، وزه کېدله ترینه د معاش څخه. خو هلته یې راویسته یو ملا یې په هغه کور کې کېنوه. دغه ملا صاحب اوس معاش نه لري، د دغه کور کرایه، د دغه دولتي کور کرایه د چا څخه وزه کوي؟ ته د دولت بودیجه ته د کوم ځای څخه پیسې پیدا کوي؟ دغه سه حاضر قیاس دغه خوندو د اقتصاد د وزارت څخه د برطرفولو. هغوی کلونه په دې برخه کې تحصیل وکړه، تجربه یې ترلاسه کړه، کار یې وکړه. اوس یو ورور یا خاوند چې هیڅ په دغه رشته کې معلومات نه لري، یا جنګېدلی د په اردو کې وو، یا پولیسو کې وو، یا فرض مثال هغه په جنګ کې تجربه لري، یا هغه سره په یو بل برخه کې معلمي یې کوله، اوس هغه سی دا برخه څنګه مخته وي؟ سي د اقتصاد برخه، خو دا خو ته اقتصاد اخلي د صفر سره ضربه یې. ولی منطق نستا، ولی فکر نستا؟ از برای خدا، ما دینی مدارس په علمن کې افتتاح کړی دي د خزو د پاره. اما د دغه دینی مدارس ما تر یو سنټر چې البیرونی شونیز مرکز په نوم می افتتاح کړی وو، د معرف د وزارت ثبت و راجستر ده، د دغه په چوکات کې مې د ښځو دپاره مدرسې جوړې کړلې، و مدرسې مې جوړې کړلې. دغه سینټر یې راته بند کړی، ما سینټر ګرد شیانې د زفتولو دپاره کمیسیون ټاکلی و چې دا زفتیږي، چې دا دولتي دي، دا د والي معاونه وه. ما ویلې زه د ولایت د معاونیت دپاره کاندید وم، زه معاونه نه ومه. بیا په ولایت کې دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه تختې د کومه کېږي؟ ما خو دا د ولایت نه ندي راوړي، دا ما خپل په شخصي لګښت نیولی دي. ما خوند ته دلته فرصت برابر کړی، ما مدرسه ورته جوړه کړې ده، ما خپل دین ته خدمت کړی، ما خپل خوند ته هګایي ورکړې ده. یعنی باور وکړئ، هغه قاری صاحبان، هغه استادان، د عربي ژبې استادان، د مدرسې استادان، مې د انګلیسي او د کمپیوټر استادان ټول بیکاره دي، اوس په کورو کې ناست دي، چې هغه ټول خزینه وو. زه اوس داسې دغه جوړ کړم، سینټر جوړ کړم چې انجونې دي پکې نه وي، الکان دي پکې وي، خزینه استادان دي نه، نارینه استادان دي، د خزینه استادانو خواندان دي راسته دي درس وکړي، چې هغه د درس رئیس بلدیت نه لري، نو هغه به ماته څه نتیجه ورکړي؟ دا زما سرمایه گذاري به څنګه وشي؟ څه ګټه به ماته وکړي؟ دا زما سرمایه گذاري، دا دومره پیسې چې ما په کار اچولې، د ماته به څه ګټه ترلاسه کړي؟ نو دغه کوچنۍ ګټه دپاره زه تشویش لرم. هغه د هیواد په کچه ته څنګه تشویش نه لري؟ چې ته یو اقتصاد پوه او یو کس چې با تجربه ده هغه استکه یو به تجربه کس یو ناپوه کس راوړي دغه په چوکي کې کنه ما دلاسکه ما خوشاله کې چې هغه د کتم استکه له هغه دایته خاوند دایته ورور می سپ چوکي کې کنه ولا خو ول دي کنه ولا دغه ما ورور هغه ما خاوند ته څه ګټه رسولای شي دغه هیوا ته څه ګټه رسولای شي په کله کې باید فکر وکړو
اقتصادی موضوعات ټول مثلا همدغه ښځه مخسوړي نو هغه به په دې وضعیت کې رقم کولی شي هغه نارینه په کومه کې په داسې حال کې چې په همدغه انتحار انفجار کې د دوی لخوا نه ترسره شوی دی هغه خپل خاوند خپل ورور خپل ناناور له لاسه ورکړی ده.
په ډېر بخنه سره چې زه هم مداخله کوم په خبرو کې نو دلته به هغه ښځه مجبوره ده چې لاړ سي یو کرایي یو څوک پیدا کړي ورته وایي چې دایمه خاوند دغه دایمه په ځای مقرر کما شرطه ورکه ماته دي ما کور ته ماش راسي ایمه د بلا چې وطن خرابېږي چې اقتصاد خرابېږي چې ګټه رسېږي ملک ته کنه رسېږي ایمه کور ته خو په ایمه ماش راځي ما پیسې راځي نو دغه ته ولي خلک مجبوره کوي ولي څوک مجبور سي دغه بد اخلاقی ته ولي دغه دروازه خلاصي دغه بد کارو ته.
بله بله میرمن نیازی تاسو غټوري خبري وکړي. میرمن سانګزي میرمن نیازی په خپل خبر کې ویل چې بخانی دولتي مامورین چې ولغونه غا دولتي کورونه مخسل کی او په افغانستان کې یو لوی ستونزه غا د سرپناه ستونزه ده. کله چې سرپناه نوي کور نوي نو تابان د کورنۍ نارینه هم پیسې پیدا نشي کړای میرمن بیکار په کور کې وي نو دلته بیا خوشونت راځي تاریخوالي راځي په دې اکل راتوي چې څومره د کورنۍ اوضاع خرابوي.
بې له شکه کله نارینه بیکاره سي کله یو مېرمن په کور کې مثلا تر پرونه د خپل خلوص دی او نن دوی دواړه مثلا په کور کې تاوتریخواله رامنځته کوي دا یو خو منفي اغېزه په ماشومانو لري او ښایسته دا منفي تاثیرات په ټولنه کې هم رامنځته کېږي. زه له ډېرو دوستانو سره په اړیکه کې یم په ارتباط کې یم هغوی له دوو شیانو نه ډېر سخت ټکې وي چې یو اقتصادي وضعیت داسې کار نشته او بل داسې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او داسې سره داسې کار نشته قیمتونه هم لوړ دي خلک واقعا دې ته رارسېدلي دي چې فقط سړک ته راووځي او چیرې ووهي نور هېڅ لاره نه ده پې نه ده ورته پاتې هر درس ووهي هغه ورته تړلې ده او ځېن هغه چیرې دي هغه غوږونه زمونږ ورته دومره خبرې کوو دومره هر یوه هر څوک په خپل وار سره هغه دودخایانې کوي هغه غږونه اوچتوي بلوبل ولې په دریس وایي کجات ګوش واک بشنود نو کومه دي هغه کسان چې اوس دغه احساس مسؤلیت وکړي د دې خلکو په وړاندې او دوی ته د اقل که مثلا کار نه ورکي د اقل هغه د کور خرچه خو ورته ورکي صحیح ده چې ته ماته کار نه راکوې کار نه راکوه بلې د کور خرچه خو مې راکړه نو ښایسته څه وکړو ما د مخه هم وویل په خپلو خبرو کې په دې باندې دوی آر ګڼي زه ځان ته نین ګڼي اوس په دې باندې خو زمونږ نس کېږي زمونږ شمله پرېږدو مونږ ګیره پرېږدو او دا زمونږ ننګ ده او دا زمونږ غیرت ده خو زمونږ خور زمونږ لور زمونږ مور ته د یو مړۍ ډوډۍ لپاره هغه مجبوره ده چې کار وکوي او که کار پیدا نه شي تېله کار ته نه پرېږدي او هغه له کاره وباسه له یو باعزت او باعفته ادارې نه یې مثلا وباسه هغه مجبوره ده چې ګدایي وکړي هغه مجبوره ده چې نورې لارې مثلا انتخاب کړي هغه ځکه هغه اړ ده هغه نو څومره وزغندي چې مثلا کور ته لازم
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. بیرته تاسو سره ګرځو. کله چې د نجونو ښوونځي پرانستل سول او میرمنې کار ته پرېنښودل سوې نو په کور دننه او بهر ډېر په لوړه سطحه د طالبانو په حکومت باندې انتقاد وسله دینه غوښتنه وسوه چې مکتبونه خلاص کړي او میرمنې کار ته پرېږدي. مګر تر دې دمه پورې داسې ښکاري چې دوی د دې مسلې په عملي کولو کې دومره جدي نه ښکاري. تاسې علت څه ګڼئ؟
دخو نه دي چې بالکل واقعا نړیوال ټولنه هم په باندې فشارونه واچو د دوی د رسمیت د پیژندلو د لپاره هم هغه د تروسه کالي پوره شو څوک په رسمیت د پیژندلې حکومت د فشارونه هم سته. مګر باوجود دې د ټولو دوی حتی په دغه موضوع باندې بيخي بي تفاوت دي. هیڅ ورته ارزښت نه لري دا موضوع. که یې ارزښت ورته درلود که بې تفاوت نه وای، حد اقل یو انګیزه خو بې خوده یو زرغون څراغ خو به لګوو، فقط یو تیرو بیر سره کوي. تاسی باور وکړئ دا اوس د هلمند په ولایت کې پنځه معلم صاحبان چې د کوره وویستله، دغه پنځه سره خوندې د چا خاوند محتاط ته بیخي د کور نه ورک ده. د یو استاد خاوند شهید سوی ده په همدغه څلور لسیزه کې، په همدغه دوره کې. او د یو استاد خاوند روزموز ده، بیکار ده، فعلا مخکې لکه چې عسکر و اوس په لکه کې ناست ده، چې که یو څوک یې ویسي هره ورځ کښېني او بېرته راځي، څوک یې وړي مزدورکاري ته هم نه. دوه معلم صاحبان خاوندان لري چې د هغوی هم خاوندان یا معلمین دي یا دوکاندار ده. دا پنځه کورنۍ په یو کور کې په کرایه ژوند کوي، د دولتي کور څخه یې ایستلې ده. دوی اوس یوازې په شروع کې دا تشویش درلود چې د کور کرایه به څنګه کړي، مجبوراً لاړه په ګډه یو کور په کرایه ونیوله. اوس دا تشویش لري چې د دوی اولادونه به تربیه کیږي په یو کور کې دي، طبعاً تماسونه شته، طبعاً کله جګړې جنجالونه، کله کمزه، کله خراب خبره، که د یو اولادونه با ادب دي، د بل د خدای نه کرده یو څه شی زده کړي، د بې ادبي راسي په کور کې یاد کړي، هغه نور هم ځینې زده کوي. داسې یو ډول تشویشونه دوی لري چې دوی وایي موږ په روحي تکلیف اوس بیخي ګرفتار شوي یو، لاره او چاره نه لرو چې ووزو یو بل ځای ځان ته کور پیدا کړو، ځکه چې کرایې لوړې دي، پیسه ورکه ده، کار نشته، تنخواه نشته، معاش نشته، خاوندان مو بیکار دي، یوازې زه خپل معاش د کور خرچه وکړم که د کور کرایه وکړم په معلمي معاش باندې زه څه رقم ګزاره وکړم. زه دې فکر کوم د ځان سره، او هلته اولادونه مې ټول نسل یې خرابېږي، نور کرا کرا چې د همدغه ځای څخه زه ورسره په مقابل کې بې تفاوت پاتې شولم، د عمارت چې تعداد خراب شو نو بیا لوړه عمارت خو سم نه راځي، چې هر څومره موږ کوشش وکړو بیا ورځ د خدای به یو ځای نړیږي، بل ځای به خرابېږي، بل ځای به خرابېږي. دا تجربه ثابته کړې ده. نو طبعاً دا فاجعه ده، او زمونږ ننواتې دي اوسنی حکومت ته که دوی غواړي چې واقعا بقا ولري، حکومتداري وکړي، او غواړي چې د افغانستان د خلکو دپاره دوی د دې دپاره ثابت شي چې دوی یو تاریخ هم د دوی څخه ښه یادونه وکړي، او دوی هم یو ښه حکومت ولي جوړ کړي، نو دوی باید دغه شیانو ته پاملرنه وکړي. او زما په اند دوی په دې فکر کې دي چې موږ خو امریکا نه پرېږدي، که نه نیکه سبا یې بېرته لکه تېره دوره غوندې بیا به هم بمبار راباندې وشي، بیا به هم موږ بېرته تختو زو غرو ته و بېرته به بیا پناه وړو، بیا دغه لړۍ به دوام لري دغسې. نو ښه ده چې یو څه وخت پاچاهي وکړو، یو څه وخت به چورو چپاول وکړو، یو څه وخت به دا یو څه غرانه چې کومکونه راځي دا به هم خپل په منځو کې سره تقسیم کړو، دغونه چې جمهوریتانو وخوړله دغونه به موږ وخورو، بلا به یو څه وخت یې بېرته به بیا زو زه وپوهېږم، حجره مې پوهېږي، ملایي مې پوهېږي، بېرته به بیا همدلته ورته ناست یم، ورته ګرځم به، ادې اقل یو څه خو به خېټه هم سره ډکه کړو، یو څه به دوستان هم شاوخوا ځان سره انډیوالان به هم سره خوندي کړو، کلونه جنګېدلي یو، شهیدان مو ورکړي دي، دا مو کړي دي، ټول شیان ګرد لار د صفر سره ضرب سو. اوس فقط دی خپله مترا ده چې د ده خېټه دي ډکه سي، دی یو شی ځان ته پاسره کړي، یو شی دي پس انداز ولري، د حکومت ولي غم ورسره نسته، د ولس غم ورسره نسته، متيقن ده، په دې باوري ده چې ما حتماً امریکا نه پرېږدي، نه نیکه سبا یې بېرته راباندې بمبار کوي، هغه د القاعده یې بېرته راکې پیدا کړه، بېرته د کیسې دغس ولې نو اخیسته دغسې کېږي، ځکه چې که د دوی حکومت ولی ته زړه وای، دوی په دې باور درلودله چې موږ د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کوو، موږ د شهیدانو وینه چې په دواړو طرف کې توی سوي دي هغه ادر ته نه پرېږدو، موږ کونډیانو یتیمانو ته باید حقونه یې ورسوو، نو دوی باید ټولو برخو کې مخ تر مخه خپل ټول کارونه شروع کړی وای، خپل ټول پلانونه یې د تطبیق لپاره پلی کړی وای، تر څو چې د ټولنې د خلکو هم په دې باندې اعتماد پیدا کېده، او نړیوال به هم اعتماد ورباندې کوو، او بالاخره به په رسمیت هم پیژندل کېدله. نو دغه زما نظر ده شخصي، نو نه پوهېږم چې دوی به څه دغه لري، خو زما حدس دغسې ده چې دغه حالات ته وینو، دغه وضعیت ته په کتو سره زما حدس همدغه شی ده.
بله، ډیر زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو ته بیرته راګرځو، اوس له اغلې ستانکزی څخه پوښتو چې په افغانستان کې ورو ورو د میرمنو فعالیت پیکه کیږي، د تاسو په نظر په ټولنې یوې ټولنې په جوړولو کې د ښځو نقش څومره مهم دی؟
مننه لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ او نور دوستان هم پوهیږئ د دې ناوړه جګړو له کبله زموږ ډېر شمېر ځوانان شهیدان شول، له منځه ولاړل او ورک شول، مړی ژوندی ورک شو. خو کله چې سمیرنې ترسره شوې هغه تخمیني ارقام رامنځته شوي دي، ویل شوي دي نن د ښځو ګراف بس نارینه وو ته ډېر لوړ ده. نو د دوی هغه شتون په یوه ټولنه کې کله مثلا ګراف لوړې بېله شکه چې د دوی نقش او رول په یوه ټولنه کې ډېر مؤثر او ډېر مهمه ده، باید ورته توجه وسي او هغه ته په کم نظر ونه کتل سي. د هغو له زده کړو نه باید استفاده وسي، د هغو له پوهاوي، د هغو له تجربو نه باید استفاده وسي تر څو خپله ټولنه اباده کړي. هېڅ هېواد، هېڅ ټولنه، هېڅ ملک په یوازیتوب سره نه ده جوړ شوی. هره ټولنه که نن پیشرفت لري، که نن هغه ترقي لري، که نن هغه یو ځای ته رسېدلی ده، نارینه او ښځینه او دواړو په ګډه کار کړی ده او هغه ټولنه یې جوړه کړې ده او نن د هغه له آسایش نه استفاده کوي. موږ هم
بله
نو زه هم د یو افغانې مېرمنې په توګه دا غوښتنه کوم چې باید ښځو ته حق ورکړل شي، دوی ته هم هغه امتیاز ورکړل شي، دوی هم پرېښودل شي تر څو د یوه افغانې طبیع په صفت خپل هېواد ته د هرې مېرمنې آرزو د کار وکړي، خدمت وکړي او د نورو هېوادونو په څېر په لوړ قطار کې ودروي. دا د هر یوه افغانې مېرمنې د خوب او خیال یوه برخه جوړوي. نو زمونږ هېوادنۍ غوښتنه همدا ده او دوی ته په دومره کم نظر ونه کتل شي، ځکه دوی هم هغه کسان دي چې کلونه کلونه یې زحمت ویستلی ده په دې ډګر کې، کلونه کلونه یې زده کړې کړي دي، ډېرې ستونزې یې ګاللې دي تر څو ځان یو ځای ته ورسوي او نن هم د دې هیله لري تر څو خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي.
بله آغلی نیازی، تاسو مخ که پخپلو خبرو که دی خدزو نقش پا کورنه که پا دیر خایسته الفاظو بیان کرد، اوس پا طولنه که را تا خبری وکی چه پا طولنه که تاسی دی میرمنو فعالیت چوم را با ارزش بولی؟
که دی بشریت اساس تا او گورو، کله چې آدم علیه صلات و سلام پا جنت که خلق سو دی الله پاک پا عمر بانده، نو ده هغه بیچینی یا ده هغه هیجانی حالات یا ده هغه سرگردانی حالات الله پاک حس که او خزه ور سره یو برابر بی هوای ور سره خلق کړه در څنګه. نو دغه اساس پر بنیاد بانده خزه که پا ټولنه کې وي، که پا کورنۍ کې وي، د کورنۍ د اساس خطر دا اوسه پورې چې ورته مطالعه یې کړو، د نړۍ پرمختګونه ټول مطالعه کړو، د ښځو رول رغنده ده که نارینه د کور چت ده، ښځه ستون ده چې چت پر ستون باندې ولاړ ده، چت هسې نه درېږي، یا به ستون لري یا به دیوالونه لري. که دیوالونه یې وګڼو هم ښځه ده چې دغه چت یې په ځان باندې درولی ده، او که ستون ده هم دغه چت په دغه خاطر په ځان باندې درولی ده چې ښځه سته دلته، ښځه دلته شتون لري. په ټولنیز کچه که ورته وګورو چیرته چې د ښځو د نارینهو اړتیا سته، هلته د ښځو اړتیا هم سته. راځو صحي برخې ته. اول د دوی چې دوی ورته پاملرنه کوي، که څه هم ډېر کسان یې د واکسین څخه هم برطرف کړله، هغه ځای کې چې ډاکټره ښځې ته اړتیا سته، نارینه ډاکټر ته اړتیا سته، ښځینه ډاکټرې ته هم اړتیا سته. یو ښځینه مونږ څنګه د ولادت دپاره یو نارینه ډاکټر ته ویسو؟ نه دغه ډاکټران یې مونږ حفظولی سو چې دوی خط راوړی د الله پاک څخه چې تر آخر تر قیامت تر ورځې پورې به دوی ژوندي پاتې وي. مونږ نور نسلونه باید وروزو چې د دوی جاګوزین سي. دغه سی معلمي وظیفه ته هم، که یو نارینه معلمه ته اړتیا سته، ښځینه معلمه ته هم اړتیا سته. که یو نارینه عسکر ته یا فوج ته یا اردو ته اړتیا سته، دغه سی ښځینه ته هم اړتیا سته. ډېر ضرورتونه ځایونه راځي چې هلته باید ښځینه لاړ سي، تلاشي ته ننوځي. ډېر د موږ پښتني ماحول کې، موږ په ځایونو کې، کورونو کې، بکسونو کې چې تلاشي کې، هلته ښځینه ته اړتیا سته. ډېر ځایونو کې چې کوم فساد سه، کوم مشکل سه، هلته ښځینه باید راورسېږي. جنایي جرمونو کې باید ښځینه پولیس ولرو. موږ په جنایي برخه کې دغه سي د ټولنې په هر برخه کې کلتوري فرهنګي سیاسي په هر برخه کې مخزو ته ارتیا لرو دا ثابت ده نړۍ کنن دغمره پرمختګ کړی ده یوازې په نارینه او باندې نه ده کړی ټول نړۍ نړۍ د اسلامي نړۍ ده ک کفري نړۍ ده عربستان تراسي وګوري یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نارینه او رسول د تر خلکو پوری کبي عائشه رضی الله تعالی عنها هم د احادیث پر رسول کې خپل رول رغندلو به ولیده نو باید موږ په دې باندې پوسو دا درکولرو چې ټولنه بدون لخذ څخه هیڅ وخت پر مختک نسی کولای پینزوس فیصد نارینه دی په ټولنه کې پینزوس فیصد حق د خزونه و ده او خزینه هم حق لري او هم رول لري او هم خپل رول لوبولای سي په یو دوه و درې به څوک خزینه بدنامه کوي مشکلات راځي هر ټولنه کې هر ځای کې بعضی مشکلاتونه سته نو په کل سرجم معاملې باندې ورس باندې کوو په کسانو باندې
بله بله ډیر زیاته مننه میرمن ستانکزی تاسو به که څه هم د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې باندې خبرې وکړې چې که چیرې میرمنې کار ونه کړي او نجونې درس ونه وایي ډیر بد عواقب به ولري خو بیا هم که په غټو ټکو کې راته وایي چې که دا حالات همداسې دوام وکړي مکتبونه شروع نه سي او اکثره میرمنې کار ته پرېنښودل سي دا به څومره بده پایله ولري
لکه څنګه چې و ټولنه د میرمن مریم په خبرو په تایید او اساس باندې لکه څنګه چې و ټولنه نارینه او ترتیا لري ښځینه او ته هم ارتیا لري لکه څنګه چې و ټولنه نارینه ډاکټر ارتیا لري ښځینه ډاکټر ته هم ارتیا لري همدغه راز په ټولو ټولنیز اجتماعي سیاسي فرهنګي هر برخه کې څو یا دواړه مساویانه شکل سره ورته اړتیا او ضرورت لیدل کیږي نو که چیرې ښځو ته حقوق ورنکړل سي حق ورنکړل سي او دوی ته هغه څه مثلا نن روان دي او دا ادامه پیدا کړي تاسو مطمئن اوسئ چې دا دولت به هم بقا پیدا نکړي او ډېر سر به سر دلته د دوی د همدغو اعمالو لپاره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي او دوی د ځان د رسمیت پیژندلو لپاره دا یوه ګزینه یې انتخاب کړې ده چې هغه څه دي او زه واقعا کله له ځان سره وایم ښځه چې په افغانستان کې څه دي چې د دوی د سیاست سوژه یې برابر کړې ده نو دوی اوس له دې موضوع نه استفاده کوي تر څو وکولی شي باجګري وکړي د مېرمنو په نوم باندې نو لطفا مېرمنو نه د باجګري په حساب باندې استفاده مه کوئ مېرمنو ته وخت ورکوئ تر څو په ټولنه کې کار وکړي له تاسو سره یو ځای هغه ستونزې چالش مشکلات چې په هېواد کې رامنځته شوي دي د حل لپاره په ګډه یو بل ته لاس ورکړو او هغه له منځه یوسو
بله ډیره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو اتمان د اغلی ستانکزی خبرې واوریدې دوی ویل چې د طالبان حکومت د خپل کار ډیره برخه میرمنو ته ورکړې ده تاسو درته وایي چې دا ولی آیا په افغانستان کې نور ټول کارونه جوړ دي
په بخښنې سره یو ټوکه دي پکې ولا خزې دي داسې یا خزې دي داسې چې ټوله میډیا یې هم نیولې وه واقعا دا دردونکی ده موږ یو ځلې د دې تر خطر تجربې څخه تیر شوی یو تاسو باور وکړئ د دوی د لومړی سقوط څخه وروسته کله چې موږ راغلو مکتب ته چوکۍ او میزونه څه شي په مکاتبو کې نو چا در نمازونه مو وغوړول ممکن استلو موږ خپل هغه ادبیات هغه خپل خبرې هغه نزاکات هغه خپل منځنۍ چې خپل منځ کې موږ معلم صاحبانو مجلس کول هغه لای موږ نه ير سوای وو
بله
موږ نه درسونه ير سوای وو نو د شاګردانو څخه موږ څنګه توقع لرلو چې هغه درس وایي هغه موږ څنګه برته لکه ماشوم غوندې لوړو صنفو ته هم موږ د الف ب څخه شروع کړل حتی صنفو ته مو هم د الف ب څخه شروع کړل دومره سخت تجربه موږ یو ځلې تیر کړې په لیاز د خدای بیا دا تاریخ رب را باندې متکی و متکل خو مو پرې دی چې تر اخره پورې دا زهر وشکو د دغه مخه باید ونیول سي دوی باید منحیث له هغه کس چې اوس پر قدرت باندې پر اقتدار باندې حاکمان دي د دوی څخه الله پاک پوښتنه کوي دی الله پاک تتلون کی دي په دې باور هم لري شکر د ټول مسلمانان دي موږ ورونه دي موږ احترام ورته لرو خو داسې دي نه کوي دوی دي هم موږ ته احترام وکي احترام متقابل ده دوی دي هم خزو ته احترام وکي خزو ته خپل حقوق ورکي د خزو سره دی وګه په وګه د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي دا وطن دی جوړ کې دا وطن ډیر بدبخت سوی ده دا وطن ډیر زپل سوی ده دا خلک ډیر بدبختی سوی دي زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم چې ته خزه ته حق نه ورکې د تعلیم حق نه ورکې نو هغه خزه څنګه ځان وپیژني څنګه تا وپیژني څنګه ما وپیژني څنګه خپل حقوق وپیژني په لیاز د خدای د تعلیم په مټ د چې دا هر څه پیژندل کیږي نو لطفاً لطفاً نواتی ورته کو پلو ورته نیسو چې د خزو حقونه دي کدی غواړي چې حکومت داری وکي کدی غواړي چې بقا ولري د حکومت د خزو حقوق د پاملرنه وکي او فرصتونه دي برابر کی ترڅو دغه بحران څخه مون خلاصو او دغه فاجعه څخه نړۍ خلاص شي.
بله بله ډېر زیاته مننه میرمن ستانکزی. تاسو په دار ته وایئ چې هغه میرمنې چې همدا اوس په افغانستان کې پاتې دي او یو ډول نا امیده دي دوی فکر کوي چې د دوی لپاره نور هر څه خلاص دي څه ډاډ ورکوئ څه ورته وایه؟
افغان میرمنو هیڅکله هم خپله هیله له لاسه نه ده ورکړي. داسې نن هر میرمنه مبارزه کوي دا ساده خبره نه ده. په هر څه یو هیواد کې چې هیڅ خپل غږ نه سي اوچتوي ولې همدا افغانه میرمنه ده چې هره ورځ ده خپل غږ اوچتوي. نو له دې نه معلومیږي چې هیڅ افغانې میرمنې خپل همت له لاسه نه ده ورکړی، هیڅ افغانې میرمنې خپل امید له لاسه نه ده ورکړی. که چیرې مونږ امید له لاسه ورکړو هیڅکله خپل هدف ته نه رسېږي، خپلې موخې ته نه رسېږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې پیاوړي کېږي د مبارزې لپاره. همیشه دوی خپل غږ اوچت کړی ده او هیڅکله هم ناهیلي نه دي. انشاءالله چې هرې تیارې پسې رڼا ده او دا تیارې به هم بېرته رڼا شي او په رڼا به یې تبدیلوو. هغه وخت دا دې موخې ته رسېدی شو چې ټول یو غږ شو او انشاءالله چې میرمنې ټول یو غږ دي، هغه د هېواد په هر ګوټ کې دي او یا هم که بیرون دي، یعنی له هېواد نه بهر ټول سره منسجمه دي، یو ځای دي او د خپل حقوق لپاره مبارزه یې په لار اچولې ده او مخته به درومي انشاءالله.
بله میرمن نیازی، له تاسو څخه هم غواړو چې یو پیام غو میرمنو ته ولرو چې په افغانستان کې لا هم د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
زه هغه خوند ته دا وینا لرم، دا پیغام ورته لرم، البته چې موږ ظریف یو خو ضعیف نه یو. او حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره زموږ اقدام، زموږ استقامت، زموږ مقاومت چې قوي اوسیږي هغو نه زر به موږ خپل حق ترلاسه کړو. هیڅ وخت ځان کمزوری مه احساسوئ، هیڅ وخت دا مه وایاست چې موږ تنایو یا موږ نشو کولای. نشو کولای هیڅ نسته، ناشونه هیڅ کار نسته په دنیا کې، وای غر که هر څونه لوړ ده لار په سپاره ده. نو ان شاء الله الرحمن به موږ خپل اهداف ته ورسیږو. ان شاء الله الرحمن دوی مسلمانان دي، موږ ورور دي، یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده، افغانان دي. واقعا یو ورځ نه یو ورځ به دا درک وکي او ژر تر ژره خدای تعالی دي دا درک ورته ورکي چې دوی دغه درک ولري، دغه تحلیل ولري او د افغانستان د یو باثباته سولیزه او د ټولو حقونو پکې تحفظ شوی عادل حکومت ولري او بالاخره ټول خوندي خپل د حقونو خبر خمن سي او ټول خوندي خپل مبارزه سټاپ نکي، یعنی موږ مبارزه دوام لري، دوام درلودله او جاری به ان شاء الله. هغه دریک هم یو استلا لرو وای جوینده یا بنداس چغوتی پسې و هوای پلاس بدر شي چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. ان شاء الله الرحمن به گوهر تر ناسه کوم غوټي و هو. موږ دمداسې ناس نه یو، یو هم یو افغان میرمن هم کده ملک د نن نه کده ملک د باندې د ټول په حالې ځل کې یو، ټول غوټي و هو، ټول کوششونه کوو او امیدوار یو چې ان شاء الله الرحمن هدف ته رسیږو.
بله ډیر زیاته مننه. فقط لاند غوړم له میرمن ستانګزی نو پوښتم چې تاسو د طالبان حکومت ته څه وایئ که د میرمنو په وړاندې خپل دریز بدل نه کړه، دا به یو ملت ته څه رقم تمام سي بل اخره په اخر کې؟
ما ته مخکې هم ویل چې چیرې مثلا دوی غواړي د دولت بقای دولت پاپاتیا او بقا ولري، نو لطفا لطفا د خزو ته حق ورکړي، خزو ته د حقوق ورکړي، خزو ته د پدرانه سترګه وکتل شي. ښځه د دوی خور ده، ښځه د دوی لور ده، ښځه د دوی مور ده. نو کله چې دوی دا درک کړي بیا هغه هر څه جوړېږي. نو لطفا موږ هم د یوې افغانې میرمنې په صفت د دوی نه هیله کوو دومره د ظالم نو سی د خزو په وړاندې اولاد باندې د خپل پروژې ته لګ بدلون ورکړي او بل څه باندې د بحث وکړي او خزې د پریږدي چې خپل زده کړو خپل کار او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او بل اخر دوی هم دی و افغان طبیب په صفت کې ورته د خدمت جوګه کوي.
بله ډیر زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی سیما ستانکزی له تاسو خنړی مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولو مونږ سره ګډون وکړ او لا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې د مونږ او تاسو خبري واوریدي. دا و د مخکخ خو خبرونه تربیه خېچاري
متل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے متل جنتا کابل کھلے رے داس چی مست مست پٹو لار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹو لاریما داج بے نشے خمار خمار یما